آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چیروغ جوړی زنز رانا یوسف زیستا سو خدمت کې حاضر یم نن د دوشنبه ورځ د 1400 نویم کال د میزان د میاشتې 1400 د 2015 کال د اکتوبر 15 منیټه ده د خبرونه په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی درته حسي بل کو ځای وروي
د امریکا د دفاع وزیر ویلی دی چې د قندوز د هوایی بمباری پاکله به شفاف او بشپړ تحقیقات وسی ترکیه روسیه ته خبرداري ورکړی دی چې جټل بوت کې دی بیا د ترکیه قلمرو ته ننوځي او د سش کال لپاره د نوبل د جایزې لومړی ګټونکي اعلان شوی دی
د قندوز نوی سرپرست والی نن په رسمي ډول خپل کار پیل کو افغان حکومت د افغان امنیتي ځواکونو د منصوبینو او د وسلو او په اوسې وسایلو د شمیر د معلومولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی او د ننګرهار په ولایت کې د داعش اسلامي دولت په نوم ډلې په دریو ولسوالیو کې د 40,000 ماشومانو د واکسین کېدو مخه نیولې دا د هغه موضوعات چې رپورټونه به پرې د خبرونو نه وروسته اوري
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ژمنه کړې ده چې د قندوز د هوایی برید پاک له به شفاف او بشپړ تحقیقات وسی په دې برید کې چې د افغانستان په شمال کې پر یو روغتون وصول لږ تر لږه 22 کسه پکښې ووژل شول د شنبه د ورځې د برید څخه وروسته مرستندویه سازمانونو سخت انتقادونه وکړل د بې سرحده ډاکټرانو نړیوال روغتیایي خیریه سازمان هم سخت انتقاد وکړ چې د دې سازمان پر روغتون باندې برید سوی دی د دې سازمان مشرانو ویلي دي چې د هوایی برید پاک له د نړیوال بې طرفه تحقیقات وسی دغه سازمان وایي چې پر روغتون باندې په برید کې لس ناروغان او دولس د شفخانې کارکونکي وژل شوي دي په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې په ورځ د پیښې د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه امریکایي چارواکو چې د نوم د نه اخیستلو په شرطې خبرې کړې دي ویلي دي چې امریکایي خاصو ځواکونو د هوایی برید غوښتنه کړې ځکه پر دوی برید سوی دي یو افغان چارواکي هم وایي چې د روغتون د محوطې څخه د دوی پر ځواکونو باندې طالبانو بریدونه کړي دي دا چې په قندوز کې وروستي حالات څه ډول دي امنیتي وضعیت څه ډول دی په دې اکله به نور جزئیات د خپل خبریال ګل رحیم نیازمن صاحب نو اخلو نیازمن صاحب د قندوز سورستي حالات څه ډول دي
بلې نن سهار هم د خار په لری شاو خوشي مو کې د طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ ډېر تبادله کې دي خو جګړه هم رشدیده نه ولا کې د سیر ورځو د هغه نه علاوه نن په خار کې هم ژوند تقریبا د عادي حالت په طرف باندې روان دي خار کې ځای ځای دکانونه هم خلاص وو او خلکو تګ راتګ هم کاوه خو د سیمې خلک د جګړو له امله ویره لري او اوس هم هغه خلک چې په کورونو کې وو د کورونو ساتنې په خاطر باندې ځای په ځای شوي وو دوی غواړي چې د ساحې نه ووځي
مننه ګل رحیم نیازمن صاحب نور جزئیات په راتلونکو خبرونو کې ستاسو نه واخلو د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو
د مهاجرینو د پاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر انټونیو ګوټرس خبرداري ورکړه چې په داسې حال کې چې لکون انسانان په نړۍ کې د جنگونو شخړو او نورو مسلو له کبله بې کوره کیږي د دوی سره مرسته کوونکې ټولنې هم د مالی ستونزو سره مخ دي په جنیو کې د مهاجرینو نړیوال کانفرنس د پرانستنې په وخت ښاغلی ګوټرس د مهاجرینو سره د مرستو لپاره د لا نورو مرستو غوښتنه وکړه هغه وویل چې یو وخت چې اروپا د دویمې نړیوالې جنګ نه وروسته څنګه ځان راوستو په کار ده چې اوس هم ځان راوباسي ښاغلي ګوټرس ویلي چې د اروپا د مهاجرینو مشکل د نړۍ د روانو مسلو نه یوه مسله ده
ترکیه نن د دوشنبه په ورځ وویل چې یوې روسۍ جټ الوتکې د سوریه سره سرحد ته نږدې د ترکیې قلمرو ته ننوتلې ده چې له امله یې د ترکیې دوو اف شپاړس ډولو جټ الوتکو یا د سوې روسۍ الوتکه د ترکیې د خاورې څخه بدرقه او ایستلې ده د ترکیه د باندنی چارو وزارت نن د دوشنبه پورز ویل چې پیښه د شنبه پورز شوی او ترکیه روسیه ته خبرداري ورکړی دی چې کچيري بیا داسې وسی نو روسیه به د عواقب مسولوي. په ترکیه کې د روسیه د سفارت چارواکو ویل دي چې ترکی چارواکو ته د پیښه پاکله لازم توضیحات ورکړی دي.
ویل کېږي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه مارانو په سوریه کې یو بل تاریخي ځای هم نړولی دی. د ډلې د سوریه شمال ته د پلمیرا د لرغوني ښار د بریاتاق په نامه لرغوني ښار نړولی دی. ویل کېږي چې د غزې 2000 کاله تاریخ لري. د پلمیرا لرغوني ښار د یونسکو لخوا یو مهم کلتوري سیمه بلل شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د استودیو نه د سیمهونړي خبرونه تی د مورکو د شنبه په ماښام د طوفاني بارانونو لکبل د فرانسې په سمندر کې دوه بو کچل وړسوي ده. د 3 ساعتونو په وخت کې تقریبا 3 سانتي متر باران ورېدلې دي. دا طوفاني بارانونو ولس کسه وجلې دي. ځای اوسیدونکو وایي چې مړي د کانس او د انتی باس په سیمو کې په کورونو موټرونو کې مندل شوی دی. په دغو کې زیاتره مړي د متقاعدینو په یو کور کې مندل شوی دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پروند یکشنبه په ورځ دغه سیمه ته ولاړی او د قربانیانو له کورونو سره خواخوږي څرګنده کړه. هغه د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې احتیاط وکړي او هغو ځایونو ته د نږدې چې خطر پکې موجود دی. اکثره سړکونه لارې کوڅې د درختو د رالویدلو له وجې بندې شوي دي. د خرابې هوا لکه بالا د ځپل سویو سیمو په هوایی میدان او ورګاډو په سټیشنونو کې هم خلک بند پاتې دي.
د اروپا او ترکیه مشرانن په دې خبرې کوي چې څنګه د ترکیه سره مرسته وشي تر څو د سوریه او عراق نه د ورغلو مهاجرینو د مشکل مقابله وکړي. د ترکیه جمهور رئیس طیب اردوغان بروکسل ته رسیدلی او د اروپایي ټولنې د مشرانو سره خبرې کوي. د اروپای ټولنې ویاند ویلی دی چې اروپای ټولنه غواړي چې ترکیه د مهاجرینو د روان بحران په لړ کې د یو مهم ملګري په توګه لاس ورکړي. اوس مهال په ترکیه کې تقریبا 2 میلیونه عراقي او سوریایي مهاجرین پراته دي. اروپای ټولنه هیله لري چې دوی به قریب 1.5 میلیارد ډالر د مرستو د لارې راغونډ کړي او د ترکیه په کمپونو کې پرتو مهاجر سره به مرسته وکړي.
د امریکا په جنوبی کارولینا ایالت کې په خلکو ژغ سوي دي چې د کورونو نه دي نوځي ځکه چې په دې څو ورځو کې د دې ایالت په مربوطاتو کې سخت طوفان راتلونکی دی چې د یاد شوي ایالت په تاریخ کې ساري نه دي لیدل سوی. د ایالت والي ویلي دي چې پرون د یکشنبې په ورځ په ځینو برخو کې 1.6 سانتي متر باران ورېدلی دی چې دا په تیرو 1000 کلونو کې مثال نه و. د بارانی اوبو له کبله په ځینو سیمو کې ډنډونه ولاړ دي چې خلک یې د بېلابېلو میکروبونو د خپرېدو د اندېښنو سره هم مخ کړي دي. د هوا پېژندنې ادارې ویلي دي چې دا باران به د 3 شنبې تر ورځې پورې دوام ولري او د اوبو سطحه به په همدغه ډول لوړه پاتې وي.
د لاتینی امریکا په هیواد ګواتیمالا کې د ځمکې د خویدو له کبله د وژل شوو کسانو شمېر 131 تنو ته رسېدلی دی. د ګواتیمالا مقامات وایي چې په مړو کې زیاتره واړه ماشومان دي. د پایتخت ګواتیمالا نه 14 مایل لرې د پنجشنبې په ورځ سخت بارانونه وشول او له امله یې ځمکه خویدلې ده. تر اوسه 100 کسان لا درکه دي چې د موندل کېدو امکانات ډېر کم دي. د ګواتیمالا جمهور رئیس د امریکا او کیوبا په شمول د ملکونو نه عاجل مرستې غوښتې دي.
د 6 کال لپاره د نوبل جایزې لومړی ګټونکي اعلان سول. په سټاکهولم کې د نوبل د نړیوالې جایزې کمیټې د درملو په څانګه کې د ایرلند، جاپان او د چین ساینس پوهانو ته ګډه جایزه ورکړله. د ایرلند ډاکټر ویلیام کیمبل او د جاپان ډاکټر ستوشی اومرو ته د پراسټیټ ناروغۍ ته د علاج موندلو په خاطر شریکه جایزه ورکړل سوه. چینایي ساینس پوه ته د ملاریا د علاج د موندلو په خاطر د نوبل جایزه ورکړل سوه.
شمالي کوریا د جنوبي کوریا هغه محصل د بنده خوشی کړی دی چې په امریکا کې د دایمي اوسېدو سند یا گرین کارډ لري. هغه شپږ میاشتې مخکې په غیر قانوني توګه شمالي کوریا ته د غوښتو په تور نیول شوی و. د جنوبي کوریا دولت وایي چې 20 کلن جون مون د دوشنبه په ورځ د یوې موافقې په اساس د پولې نه اړول شوی دی.
او د لاتین امریکا هیواد چیلی د سمندرونو د اقلیم د ساتنې په موضوع د وستر نړیوال کانفرنس کوربه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم دی غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاري وینا کوي. ویل کیږي چې دا بووی چې امریکا په میریلند او ویسکانسن یالتونو کې د بهري ژوند ژغورنې دپاره خوندي ځایونه جوړي. تمه ده چې نور ملکونه به هم ورته ژمنې وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری په دا غونډه کې ګډون کوي. یو شمیر ملکونو او ټولنې په دې لړ کې کار کوي چې په سمندر کې د ککړتیا مخه ونیسي، په سمندر کې د مایګری اندازه کمه سي او په اوبو کې د تیزابي موادو مخنیوی وسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د کندوز نوی سرپرست والی نن په رسمي ډول خپل کار پیل کړی او د خلکو نه هم وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته راوګرځي. ګل رحیم نیازمن په دې حقله رپورټ رالیږلی.
د کندوز پر خار د طالبانو لبري دروسته په خوانی والی محمد عمر صاپی له دندېګو خشو او پر ځای د والی په خوانی معاون حمد الله د نشي د سرپرست والی په توګه وټاکل شو. د کندوز سرپرست والی په داسې حال کې وټاکل شو چې دولتي ادارې او د کندوز خار د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وو. د افغان ځواکونو لخوا د کندوز د خار له بیرته نیولو وروسته نن حمد الله د نشي په رسمي ډول معرفي شو او د ولایت په ودانۍ کې د افغانستان بیرغ وځړاوه. د قندوز د امنی قماندان محمد قاسم جنگل باغ له طالبانو څخه د خار له نیولو وروسته په امنی قماندانۍ کې کار پیل کړو، خو د جګړو پر وخت د دولتي ادارو ټول وسایل او دوسیې لمنځوړل شوې دي. د امنی قماندانۍ ویان سي سرور حسيني امریکا غږ ته وویل
امروز ما بر افراشته شدم بیرغ دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخشراز مکر ولایت سرپرست جدید ولایت قندوز.
نن د افغانستان د بیرغ پر راځړولو سره د ولایت په ودانۍ کې د دغه ولایت نوې والی معرفي شو او خپل دندې په رسمي ډول پیل کړه. سید سرور وایي چې په جګړو کې ټولي دولتي دوسیې او دفترونه وسایل لمنځت للی. هغه زیاته کړه چې د امنی قومندان دوه ورځې مخکې خپل کاري دفتر ته راغلی او نن د ولایت په ودانۍ کې د نوي سرپرست والی د مقررې غونډه وه. د قندوز نوی سرپرست والی په داسې حال کې خپل رسمي دنده پیل کوي چې د قندوز د خار په شاوخوا څنډو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په کوڅو سرکونو باندې جګړه روانه ده. د قندوز د خار یو تن اوسیدونکی محمد نور وایي چې اوس د خار په څنډو کې جګړه دوام لري. دغه خلک چې د کورونو د ساتنې لپاره یو تن پاتې وو، هغوی هم نور له جګړو پازاب شوي دي. دوی وایي چې کورونه د خدای په هیله پرېږدي او له سیمې ووزي. هغه مهال چې پر قندوز وسلوالو طالبانو برید وکړ، ورسره سم په بدخشان، تخار او بغلان کې هم وسلوالو طالبانو پر ولسوالیو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د وردوج ولسوالۍ طالبانو ونیوله. د بدخشان د امنی قماندان ویان لال محمد احمدزی وایي چې وردوج اوس هم د طالبانو په لاس کې دی او افغان کمانډو د عملیاتو لپاره تیاری نیسي. هغه زیاتوي چې د بارک ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو ترلاسه کړي او اوس پکې خلک عادي ژوند کوي. له بلې خوا د فاریاب ولایت مرستیال عبدالستار باریز وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو پلان درلوده چې د فاریاب پر زندان له برید وروسته بندیان خوشی کړي، مګر د دغې حملې مخه ونیول شوه. هغه وایي چې د تیرې ورځې په دغه جګړه کې د طالبانو یو تن قماندان شیخ ولی جان زندان ته داخل شوی و چې بندیان خوشی کړي، مګر د افغان سرتیرو لخوا ووجل شو. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. افغان حکومت د افغان امنیتي ځواکونو د منصوبینو او د وسلو او پوځي وسایلو د شمیر د معلومولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. اکرام شینواری رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د جمهوریت سره د وین مرسیل سید ظفر هاشمی دوشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ویل چې دغه پلاوی د ټاکلو هدف د افغان امنیتي او دیپلوماتیک ځواکونو شمیر او هغوی په لاس کې د لرلو امکاناتو ارزونه ده.
رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا با تشکیل یک هیئت یک
خغلی هاشمی ویل د افغانستان جمهور رئیس د پلاوی پټاکلو سره غواړي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یو بشپړ پلټنه وشي تر څو د منصوبینو موجودي او د وسایلو ټوله وسله او امکانات چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي وارزول شي او بیا هغه شمیرون سره سر ورکړ شي چې د اوس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي. ښاغلی شمیل دا کار به د هغو ریپورټونو د سپینوي لپاره هم ښه وي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر په باب په کې شک ښودل شوی دی. د افغانستان د جمهور رئیس دوین د مرستیال سره په دغه خبري کانفرانس کې د افغانستان د دفاع کورنۍ چارو د وزارتونو ویندویان هم حاضر وو. جنرال دولت وزیری او صدیق صدیقي د افغانستان د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د کندوز او فاریاب ولایتونو د روانو جګړو په هکله خبري اعلان ته معلومات ورکړ. وویل چې د کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویندویل چې د کندوز په ښار کې د مخالفو وسلو او مقاومت تر ډیره له منځه تللی دی.
کندوز کې حالات ښه دي، ښار زموږ په لاس کې دی، کوم مشکلات پکې نشته دی. هغه نقطې چې په هغه کې مقاومت او دښمن پټ شوی و، ځانونو ته موزیګانې جوړې کړې وې، د خلکو نه استفاده کوله، سپارې جوړولو ملکی خلک، هغه نقطې هم ونیول شوې. د دوی مقاومت کاملا مات شوی دی. د کندوز ښار کاملا زموږ په لاس کې دی. د افغانستان بیرغ هلته پورته شوی دی، په محلي یا سیمه ییزه اداره باندې والی هلته په کار باندې پیل کړی دی، ادارې فعال شوي دي، خلک بازار ته راوتلي، دوکانونه خلاص شوي دي.
جنرال دولت وزیری د پاریاب د ولایت د مرکز د میمنې د ښار د تیرې شپې د مخالفو وسلوالو د بریدونو په باب هم خبرې وکړې. وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د مخالفو وسلوالو له بریس د مخه د دغه بریدو په هکله خبرو.
موږ ټوله آمادګي دفاعي او امنیتي ځواکونو وسلوال پوځ پولیسو ملی امنیت زموږ قوتونو ټول آمادگی درلوده. موږ خامده وو چې مخالفین نن شپه برید کوي په فاریاب کې، نو هغه وو چې موږ د قندوز نام درسونه چې اخیستي وو، موږ آماده وو. یولس بجې شاوخوا مخالفینو د ټولو خواونه تقریبا د درې خواونه برید وکړي. تاسو پوهیږئ چې درې بجې تر درې نیمو بجو پورې هغوی ډېر تعداد شمېر هم ډېر زیات وو او ډېر سخت بریدونه یې وکړه. خو دغسې ماته یې وخوړله چې په سلګونو زه ویلی شم په سلګونو کسان دوی هغوی هلته ووژل شوه، ټپیان شوه او دوی ماته وخوړه.
د کورنۍ چارو وزارت وایند ویل چې د میمنې په ښار کې د برید په مهال ای فاریاب ته د طالبانو نومول شوی ولی هم وژلی دی. طالبانو د افغان حکومت دغه چارواکو څرګندونه په باب تر اوسه نه دي ویلي. د افغانستان د امنیتي ادارو دغه چارواکو په افغانستان کې د جګړو په باب د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د خبري کنفرانس نږدې شپږ ساعته وروسته خبر اعلان سره خبرې کولې. عبدالله عبدالله په خپل څرګندونو کې د افغانستان په ګاونډي پاکستان د افغانستان په ناامنه کولو کې د لاس لرلو تور ولګوي. ویل چې په کندوز برید د ویلوی توتی برخه وه. اجرایي رئیس د دوشنبه په سهار د وزیرانو شورا ناستې ته د څرګندونو په ترڅ کې ویل چې ملګرو ملتونو ته د خپل سفر په مهال په دوه ګونو او څو ګونو ناستو کې په افغانستان کې د ناامنۍ د پراخېدو په عواملو او نړیوال ټولنې له اساسو سره په پراخه کچه خبرې کړې دي.
په دربهاني اصلي افغانستان هم مشکل اصلي
ښاغلی عبدالله ویل د افغانستان په اصلي وینا کې هم اصلي مشکل طالبان او تروریستان ته زموږ له هیواد بهر په پاکستان کې پناه ورکړل شوې ده او له هغوی ملاتړ ترسره کیږي او دا ملاتړ د دې سبب شوی چې په افغانستان کې جګړه او ناامني پراخه شي. عبدالله عبدالله ویل چې اوس ټولې نړۍ تجاوته شوی چې په افغانستان کې د ناامنۍ تر شا د چا لاس دی. هغه ویل اوس نړیوالو سره په دې برخه کې پاخه شواهد او اسناد هم شته دي.
افغانستان په اتو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، خوست، نورستان، پکتیا، پکتیکا او فرا او د هرات په درې ولسوالیو ادرسکن، شینډند او په فارسی کې د یک شنبه د میزان د 12 مینه د پولیو ګزرن ضد درې ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل شوی چې د سه شنبه د میزان تر 14 مې پورې به دوام لري. خپل د 15 کلن نه کم عمر ماشومانو ته د واکسین قطرې ورکړي او د ګزرن د فلج نه وژغوري. د ننګرهار په ولایت کې د داعش اسلامي دولت پر نوم ډلې په درې ولسوالیو کې د سلوېخ زره ماشومانو د واکسین کېدو مخه نیولې. ځایي اوسیدونکي او روغتیایي مسؤلین دغې مسلې اندېښمن کړي دي. زبی الله غازی په دې هکله رپورټ رالېږلی.
د ننګرهار روغتیایي چارواکو او ولسی خلکو د دغه ولایت په درې ولسوالیو کې له واکسینو نه د لسګونه زره ماشومانو پر پاتې کېدو اندېښنه ښودلې او په حکومت یې غږ کړی تر څو په دغه مسله کې لاس په کار شي. اوس مهال د ننګرهار په دوه ولسوالیو واچین او شیرزادو کې د پولیو 15 پیخې موندل شوي چې دغه مسلې لوی اندېښنې راپارولې دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وای که څه هم د پولیو ضد روان کمپین کې به څه باندې 600,000 ماشومانو ته واکسین ورورسي، خو پاچین، هسکی مین او کوټ ولسوالیو کې د پاتې کیدونکو 40,000 ماشومانو په مسلې اندېښنه ښودلې.
زموږ کمپین په هغه ساحو کې نه کېږي، سالته عملا جګړه روانه ده چې هغه زموږ تقریبا 1.5 کاله سره دي. د اچین د بالا او همدارنګه د کوټ په ځینو برخو کې سیدیلو جملې څخه موږ تقریبا په حدود 30,000 ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي. خو موږ کوشش زده د ولایت مقام سمنګ هغه ساو تم خپل ټیمونه ورسو، خو بیا هم د خلکو ونده ضرور ده.
نو موړې وای دا چین هڅ کې مینې او کوټ ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډلې په ډیرو سیمو کې واکسین بند کړی دي. ځایی اوسیدونکي وای د روغتیا ریاست او په ټوله کې افغان دولت دی د دوی ماشومان د پلج له خطرناکې ناروغي وژغوري.
زمنګ په شنوارو کې بالکل نامنی ده او واقع بل چا سره دی، هغه ته صحیح کارونه هیڅ په سر مخت نه وړل کیږي.
په تیر کې هم نه دي شوی، اوس هم حالات ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دي. نو اړوندې امنیتي ادارې هم باید دغه ستونزې ته ځانګړې پاملرنه وکړي تر څو په دغه سیمو کې امنیتي حالات جوړ شي.
ولایتي شورا هم په دغه مسله اندېښنه ښودلې او وایي تر هغې چې امنیتي حالات نه سم شوي د واکسینو د پروسې پلي کېدل ګرانه خبره ده. د شورا غړي ذبیح الله زمری امریکا غږ ته وویل چې که حکومت د دغو ماشومانو واکسین کېده ته پام ونه کړي نو یوه لویه پاجعه رامنځته کولی شي.
دلته جنګونه په دې 100 کلونو کې ادامه لري، واکسینونه هلته تطبیق شوي نه دي، نو واقعیت رامنځته شوي دي. د دې مخنیوي لپاره هغه دولت باید خپل امنیتي تدابیر قوي کړي، ځکه چې که امنیت واوسي هلته خلک کولی شي چې لاړ شي، مسؤولین کولی شي چې د پولیو د مخنیوي دپاره د واکسین کولو دپاره خپل ټیمونه ولیږي.
خو د ننګرهار والي سلیم کندوزی وایي په قومي کچې هڅې پیل کړي تر څو په دغه ناامنه ولسوالیو کې د جرګو له لارې جنګېدونکي وسلوالې ډلې قانع کړي.
ساحه کې جنګ دی او هم نه کولی شي په وخت باندې د پولیو واکسین تطبیق کړو. ولې موږ کوشش دادی چې مشرانو نه د منطقې د قومي مشرانو نه د علماي کرامو نه راغله طریقه د دې لپاره حل لاره پیدا کړو.
هغه وایي د سیمې میشتې کورنۍ دي له هرې ممکنه لارې خپل ماشومان واکسین کړي، ځکه پلجېدونکي کوچنیان د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار ګرځي. سږ کال د افغانستان په کچه د پولیو 2 پیښې ثبت شوي چې یوازې 15 یې په ننګرهار کې دي. د ډیرو خلکو باور دا دی که دغه ماشومانو د واکسین مسله په ځای پاتې شي نو په ختیځ زون کې د پولیو د واقعاتو کچه د پام وړ لوړېدلی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤن وساتئ. هغه ماشومان، هغه بچان چې تر 5 کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحته وي او آینده یې روښانه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
تیرونی د امریکا د اوریګن ښار په یو پونتون کې په موسلینو باندې دننه بریدو شو او یو ځل بیا یې د وسله د تشدد مسله چې په سیاسي لحاظ یو داسې موضوع ده چې امریکایي سیاستمداران په هکله بېلابېل نظریات لري راپورته کړه او بحثونه پرې پیل شو. د دې پیښې وروسته به د امریکا په کانګرس کې د وسلو د کنټرول په هکله بیا جدي بحثونه پیل شي چې څنګه د وسلو له امله د دوامدارو تلفاتو مخنیوی وشي. په امریکا کې د وسلو له کبله د تشدد کچه د پرمختللو هیوادونو په مقایسه تر ټولو لوړه ده. پام وکړئ په دې هکله یو رپورټ ده.
په اوریګن ښار کې د پنجشنبې د ورځې د پیښې وروسته یو ډول حیرانتیا رامنځته شوه او خلک هک پک شول. د امپیکوا د پانتون یو محصله سارا داسې وایي:
I don't know what to feel right now. I'm terrified. I don't want to go back there for a long time.
زه نه پېژنم چې اوس څه ډول احساس لرم. زه وېرېدلې یم. زه نه غواړم چې بیا د ډېرې مودې لپاره هغه پانتون ته ولاړ شم. د اوریګن پیښه د جنوبي کارولینا د کلیسا د پیښې 2 میاشتې وروسته رامنځته سوه، چیرې چې یوه سپین پوستي د تور پوستو امریکایانو پر کلیسا باندې برید وکړ او 2 کسه مړه او ټپیان کړل. ولسمشر اوباما د اوریګن د پیښې په هکله داسې وویل:
We've become numb to this.
موږ اوس د دې مسلې په مقابل کې بې حسه سوي یو. په غوسه سوي ولسمشر د اقدام غوښتنه وکړه.
This is a political choice that we make to allow this to happen every few months in America.
دا یو سیاسي انتخاب دی چې موږ یې لرو او په لړ کې هر څو میاشتې بعد په امریکا کې دغه راز پیښې کیږي. موږ په مجموع کې د هغو کورنیو د ځواب ویلو مسؤلیت لرو چې زموږ د بېباکۍ او عدم اقدام له امله یې خپل د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي. هغه کسان چې د جمهوري ریاست دپاره یې ځانونه کاندید کړي دي او غواړي د ولسمشر اوباما ځای ونیسي هم یې د اوریګن د پیښې په هکله خپل افکار بیان کړل. ډیموکراتي کاندید هیلري کلینټن داسې وویل:
I know there is a way to have sensible gun control measures that help prevent violence.
زه پوهیږم چې د تشدد د مخنیوي لپاره منطقي لارې چارې شته چې وسلې کنټرول کیدای سي. هدف دا دی چې وسلې غلطو لاسونو ته ونه لویږي او د خلکو ژوند وژغورل سي. په عین حال کې جمهوري غوښتونکي کاندید ټیډ کروز بیا داسې وویل:
He immediately took the opportunity to try to politicize the tragedy and not target the bad guys, not target the criminals.
هغه د دې پر ځای چې خراب خلک په نشه کړی، مجرمین په نشه کړی، سمدستی د دې فرصت څخه ګټه پورته کړه چې د دې غمیزنه یو سیاسي موضوع جوړ کړي او پر ځای هڅه وکړه چې د امریکا د قانون مندو اتباعو څخه د حقوقي حقوق واخلي چې د امریکا اساسي قانون ورکړي دي. بل جمهوری غشتون کې کاندید جیب بوش بیا د اقدام کولو ضرورت تر پښتنې لاندې راوستي.
Look, stuff happens. There's always a crisis, and the impulse is always to do something, and it's not necessarily the right thing to do.
ګوري داسې پیښې کیږي، تل به یو بحران وي او تل داسې وسوسې پیدا کیږي چې باید یو څه وکړل سي، او معمولا هر اقدام چې کیږي هغه غلط ثابت سي. د یادونې وړ ده چې په 2013 کال کې د امریکا د سنا هغو غړو چې د وسلو د ګرځولو طرفدار دي د هغې لایحې د تصویب مخه یې ونیوله چې په لړ کې به د وسلو رانیونکي ښه څیړل کیدای. اوسنی کانګرس چې اکثریت یې جمهوري غوښتونکي دي د 2013 کال په مقایسه لږ داسې غړي لري چې د وسلو د کنټرول پر لایحې باندې غور کولو ته زړه ښه کي، خو ولسمشر اوباما بیا هم با عزمه معلومیږي.
This will not change until the politics changes and the behavior of elected officials changes.
دا به تر هغه وخت تغییر ونه کی چې سیاست تغییر نه وکړي او د ټاکل شوی چارواکو سلوک تغییر کړي نه وي. بنان د دین ورسته به زه په دوامدار توګه د دې موضوع په اړه خبرې کوم. د امریکا د کانګرس د استازو په مجلس کې د ډیموکراتانو مشر دی او ځانګړي کمیسون د رامنځته کېدو غوښتنه کړې چې د وسلو په تړاو تشدد ارزیابي کړي او تقنینی حل لارې پیشنهاد کړي. په عین حال کې د امریکا د وسلو د ساتلو مدافع سازمان یا NRA لا رسمن د اوریګن د غمیزي او د راپورت سوي سیاسي توپان پاکله رسمي تبصره نه ده کړې.
ترنوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د امریکا له دفاع وزیر اش کارټر ژمنه کړې چې د کندوز د هوایی برید په حق له شفاف او بشپړ تحقیقات وش. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر انتونیو ګوټرس خبرداری ورکړی دی چې که په داسې حال کې په لکونو انسانان په نړۍ کې د جنګونو، شخړو او نورو مسلو له کبله بې کوره کیږي، د دوی سره مرسته کوونکې ټولنې هم د مالي ستونزو سره مخ دي. ترکیه نن د دوشنبه په ورځ وویل چې یو روسي جټ الوتکه د سوریه سره سرحد ته نږدې د ترکیې قلمرو ته ننوتې ده. ویل کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه مارانو په سوریه کې یو بل تاریخي ځای هم نړولی دی. د شنبې په ماښام د طوفاني بارانونو له کبله د فرانسې په سمندر کې د اوبو کچه لوړه شوې ده. د دریو ساعتونو په وخت کې تقریبا 3 سانتي متره باران ورېدلی. دغې طوفاني بارانونو 13 تنه وژلې دي. د اروپا او ترکیې مشران نن په دې خبرې کوي چې څنګه د ترکیې سره مرسته وشي تر څو د سوریا او عراق نه د ورغلو مهاجرینو د مشکل مقابله وکړي. د امریکا په جنوبي کیرالاینا ایالت کې په خلکو غږ شوی دی چې کورونه نه دي نوځي، ځکه چې په دې څو ورځو کې د دې ایالت په مربوطاتو کې سخت طوفان راتلونکی دی چې د یاد شوي ایالت په تاریخ کې بېساری نه دی لیدل شوی. روانو حالاتو د ښوونې او روزنې په بهیر ساغیس کړی. ستاسو په سیمه کې د ښوونې او روزنې بهیر څنګه روان دی؟ د خبرو اترو گفتو شنو د نن ماخام په خبرونه کې په هم دې موضوع د ملمنو سره خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې نیم سات وروسته خبرونه ته زنګ ووهئ. قربانه نوشا باشنا او حافظ آصفی دي اوس د دری برخي خبرونه شروع کیږي. تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخي خبرونه ته وقفه شئ.